په افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازم حق دی پروګرام ته ځانګړې شوې مخکې دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي تاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گوا ژای کون نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړه هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز د وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. ملا عبدالغنی برادر نن خبرې د ترکمنستان د سیاستوالو او پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دغه پروژې نن لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یک شنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکېل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او کنه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې د هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه.
د زما حق د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیره خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګل زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګل زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به آغل زیرک تاسو ته در شو، د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دی وی پریکلیک په خبرولو سره ونمو ولا او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې المنزل پایل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل المنزل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د لمانځلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو له ژوند له نږدې باخبره یاست، خپل کلیو او بانډو ته ډېر تللي وئ، تګ راتګ مو کړی دی، کلیوالې ښځې اوس هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو لاله ناول سلامونه او احترامات نیکی تاسو ته، بیا ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نسبت په پرتله که موږ سوچ وکړو، فعلا په د اوسنۍ شرایطو کې د ښځو ژوند یعنې بېخي په صفر کې زر ده. ولې؟ په دې مخکې موسساتو د ښځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته به یې تخمونه ورکول، دوی ته به یې باغداري نیالګي به یې ورکول، یعنې قسم تخمونه به یې ورکول، دوی په خپله به آزادانه توګه هغه تخمونه به یې کرل، د هغې نه به یې ګټه اخیسته. د زراعت او مالداري سره دوی بلدیت پیدا کړی و. دوی غوښته چې خپله د هغې خپل زراعت او مالداري نه یو څه عاید لاسته راوړي، یعنې ډېر په آزادانه توګه دوی خپله کولی شي مثلا هغه د روزمره ژوند لپاره یو خواړه، یو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړي. خو بدبختانه په دغوس فعلي شرایطو کې هغه موسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي، څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقېږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بدله کېږي. هلته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداري پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بدله کېږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کېږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنې تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او نه ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداري باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دایم کړي دي، خو اوس دوی د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنی هغه دلچسپي نه لري. مثلا دوی مایوسه شوی دي چې موږ د هغه یو حق هم لرله، دغه حق موږ نه اخیستل شوی ده. یعنی دوی مایوسي لري چې د سیمو په څو د انسان په سترګه ګوري نه.
یعنی عقل زیرک، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره، د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندویو موسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نغدې پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ، د کورنیو باغچو، د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل خوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د په ټولنه کې د نورو لورو لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
او مثلا کیږي په دغه ډېرو لرې پرتو ولسوالیو کې، مثلا خلک په غرو کې څه ونې لري، دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري، دوی خپله غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کړي، یعنې د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو د کدي موږ او تاسو داسې سوچ وکړو، نن ورځ تر بله د خلکو اقتصاد په صفر کې دربېږي. مثلا مخکې که یو موسسات یا مثلا ریاست زراعت لخوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د هغې نه استفاده کوله. اوس هغه موسسات چې د دوی سره مرسته ونه کړي یا مثلا ریاست زراعت ونه کړي، دوی له کومه کې آ تاسو خلک د ګیس وزېدا ډوډۍ پکې ایران دي. نو مثلا که یو پټۍ لپاره ته تخم اخلي، د هغې لپاره مثلا ته مثلا ټکټر په کار ده، د هغې لپاره سره په کار ده، د هغې لپاره مثلا اوبو په کار ده، د هر شی په خریده، نو څه خلک د ګیز بېګا ډوډۍ ونه لري، نو دوی کله دا امکانات بیا ځان ته برابرولی شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو د فعلاً د امارات اسلامي حکومت نه، په لحاظ د خدای څومره ظلم نور نه کوي، سو باید دوی د دغه زیاتر ظلمونه دوی باید نور جلالګیري وکړي. ولې؟ په دې یو لاس نه کټ نه کوي. مثلا که چیرې نارینه او ښځه اوږه په اوږه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابي او آبادي طرف ته ځي.
بله، مننه.
یو نارینه او باندې هغه نارینه او باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کېږي.
مننه اغله زیرک په دې خبرې وکړو. غلې ولی تاسو ته هم خراغ لاست وایو، مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغله زیرک خبرې مو واورید. کله چې وایو کلیواله خزه، د کلیواله خزه څه ډول تعریف کیدی شي؟ کلیواله خزه څوک ده؟
ډېر مننه ستاسو سوال ته. زما سلامونه تاسو او درنه مېلمنه او ټول محترم اوریدونکي ومني. د ښځې د کلیوالي ښځې تعریف د فکر کوم د عمومي ښځې سره په مجموع کې د ښځو د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیوالي ښځه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیوالي ښځې محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرزند مالي مسؤلیت یې نه لري. دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شانو لاسې د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات یې ډېر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډېر سخت دی او خپل د عادي ژوند د پرمختګ لپاره دوی بېخي بې اندازې ډېر زحمت باید وباسي، ډېر ناخیری باید ومني چې ډېر عادي او نورمال ژوند دغه ورک ادامه ورکولی شي. او دا چې د دغه ښځو تعریف صرف دغه دی چې دوی د غټ ښارونو څخه لیرې ژوند کوي، په هغه ډېر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډېر امکانات نور لري نه، ډېر محدود دي فرزن. او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیري شاورونه څخه یا د بهرنی نړۍ څخه بيخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو خزو یا په مجموع کې د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوې دي، د تاسو نتیجه تاسو وینئ د خزو عملاً د کلیوالو خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستي د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي؟ په تېره بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي،
زه فکر کوم چې زموږ تاسو په وطن کې تاسو مخکې ویل چې د پخوا پر کم امکانات دی اوس لري. تر هغه ځای چې زما په یادېږي زه په وطن کې وم، د وطن ټولو ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځې بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل. په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرضاً اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې د تغییر راغلی وي، دا سیستمونه او رژیمونه او دولتونه چې تغییر کړي دي، فکر کوم چې حتماً یې تغییر کړي دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار کې اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړی دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر یې کړی، څومره منفي تاثیر یې کړی، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه وګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه لپاره یا د حمایت لپاره موږ یو مسؤل سیستم نه لري چې فرضاً د مرکزي دولت یې داسې لپاره مسؤول وي او توجود ورته وکړي. بس د دې هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی، که په هغه شکل دی یو د کال لپاره یو ګوله پیدا کړي خوشته شي، کنه نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو لپاره په نوي سلنه هغه کم پاتې شوی دی، لږ سلنه خو به خود یې تغییر کړی راغلي.
مننه. بلې قدمونه اوریدونکو، کوم غوښتي وي تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمېرې لاره کولای شئ تماس ونیسئ 00420 و 23 00 111. دا مو د واتس اپ شمېرې ده. اغلی زیرک، مخکې د ګلۍ ولی په خپلو خبرو کې دغه د مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل. کلیوالي ښځې نسبت نور ښځو چې په ښار کې ژوند کوي دومره له مالی پلوه دوی خوندي نه دي، مسؤول نه دي. او کراشو د ټولنې ته ښځه هم د همغې ټولنې یوه برخه ده. په کلیوالو ټولنو کې یا هغو ټولنو کې چې له ښارونو لرې دي، معمولا دی یو کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفیږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوئ؟
گلیولی خور خبری تاییدوم و کم اگر تاسی سوچو که داد تانه ده کلیولی خزر لپاره وقتون زنه ده پر سیلی شرایطی که هم ده خرید خزر لپاره مشکلات زیاده هم ده کلیولی ده خزر لپاره. ولی مثلا ما خپل پا مختلف مصفاتی که کار کلی زبا یو ساخی تا تو ما با یو غریب کورانه با منتخاب کلی یغیت با میاد تو خون مرکول یا با میوزه ورکول یا با میگه ورکول یا با میگه ورکول آقا یغیت خوشحاله آقا یعنی دیر په خوشحالی سره به دیغی خدمت کول دیغی نه به حفاظت کول دیغی نه د چی شي لپاره موږ په سان کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکول صدا حکومت موږ تاسو سره کوم د چی شي لپاره کو ولی په دې چې دوی په روزمره اقتصاد کې اوسه تغیرات راځي اوس هغه برنامه چې هغه ټول قطع دي مثلا د بخاري خزو ځوان دیغونه به تر دي مثلا یو خور مثلا هغه به کند او هغه به یتیمان ورته پاتې موږ د کور سرپرست وو هغه به په یو ارګان کې به کار کوله الله نه ماش په یو وخت خپل فامیل ته به نفقه برابر ولا نو څنګه ماش په غیبه باندې قطع ده مثلا نن د کلیوالي خلکو ژوند خراب دي څه جو ام د کاری خلکو خلک ژوند خراب دي خلک خو څه کوم چې د نارینه ژوند ته واده یعنی دا تر کله پوري زه تاسو خبرې ته ایدو چې مثلا خزه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کی چې دواړه سره همغږي ونه کی هر ټولنه مخ ته نه ځي وزه دا خوښ کوم چې باید دا زه خزه شوم چې زیاتره توجه وشي ولی په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درته
اقلی سره تاسو ویل چې تاسو د لری کلیو باندو ته خپل تللی وي خپل مولیدل دي کلیوالي خزې ډیر شاقه کارونه هم کوي کدي کور د نننه کارونه مختوړي د کور بهر هم ډیر کارونه په ډیرو سیمو کې دوی مختوړي په پټیو کې دوی کار کوي کورنوي بخښو کې دوی کار کوي کرکیله د چرګانو په ساتنه مالداري او دغه راز ځین نور کارونه دغه دوی دغه کارونه قدر کیږي کنه په کلو کې آیا یو خزه کې ډیر کار کوي او ډیر غختلې وي او هر کار یې زده وي نارینه صفات کوي نه کوي که څنګه
زه په خپل څه په ډیرو اوسو کې ګرځېدلې ما په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدم آتا ما په خپل دغه نارینه ورونه ته ما په خپل د چې ازایي ورکړې ده ته ګوره مثلا خزه څه دی و مور ده خزه په کور کې تاسو مثلا ډوډۍ پخوي د تاسو ماشوم روزنه کوي د تاسو ملما قدر عزت کوي د تاسو کور پاکي او صفايي کوي د نور کارونه باید تاسو په خزه ونه کوي دوی په مختلفو ځواک کې ولا زه موږ دا غره واجده موږ دا غره دستور ده موږ خزه باید زیاتره ولسوالۍ د خزه مثلا د غیتاس خبرې په تایید باندې مثلا په کورو کې زی مثلا لرګي وایي د پټوې کار کوي یعنی دوی په ډیره علاقه مندي سره کوي دوی وایي چې بس د ښځې خپل په دې سره روحیه باندې تربیه شوی چې دوی خپل وایي چې دغه موږ کار د موږ مجبور یې سپایې دا وکړو د دوه د کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه میړه ته نه پټنډه تر وکیږي مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي دا وایي دا مسؤلیت دوی خپل د خپل ځان بولي ولی په دې سره په دغه عناناتو په دغه کلچر په دغه دود د څور باندې د خلک د غره کار تربیه شوی دي دي چې علاقه باندې د صحیح کارونه کوي اته نارینه یې نه کوي نارینه یې زی زیاتر وخت په میدان نارینه او تل سبور تاسو د غشتین کالی چې اغوندې د تاسو سره وځي موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډای کورنۍ وي او سزې تاسو کور ته راځي تاسو که خځې په غرو په پټوي کې کار کوي تاسو د سپین لباس سره راوځي آیا دا تاسو ته شرم نه ده هغه خزینه وایي چې نه دا موږ خپل دود د دغه رواج ده موږ په دې باندې ویاله موږ دغه کار کوو دوی ولی په دې په دغه توشه باندې تربیه شوی دي
مننه اغل زیرکی او اوریدونکو هم د بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دزما حق د خبرونه د مهرباني
السلام علیکم روره جوړه خیرات تاسو کیسه دی د ازادي رادیو ته تاسو ته ملمنو ته خپل ته ورونو ته نیکه طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و علیکم السلام مننه چې له ازادي رادیو سره مو تماس ونیو نن بحث د کلیوالو خزو خپل به هم زنه پیغام چیرې وسی
موږ په باغلان کې په لخمبری کې وسیګو او دلته وسیګو ان شاء الله
bale بحث پر دې څرخه چې د کلیوالو خزو رول د کورنیو په اقتصاد کې څومره مهم دی څومره خزي هغه رول چې لوبوي د اولادونو پر روزنه کې د کور دیننه په کارونو کې له کوره بهر کرنې مالداری او نورو کې تاسو بغلان کې
چې اوسه آلته د خزو رول څومره د پدغه ټولنیزو کارونو کې
او د خزو دغه د کورنۍ مثال سي دا او ماشومان ته تعلیم چې ورکوي دا به خوي مثال یا تربیه کوي په خو باندې مثال تربیه کوي او نه یو باد ته تربیه یا مثال ښه تربیه ورکړي دغه ته ماشومان ته او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي او د درسونه پیویل سي او داسې هغه
له تربیه نه پرته د ښځې نور څه کارونه تاسو لپاره د ستاینې وړ دي؟
اول دلته مثال او مصحاف ما زما له خدای نه بغیر پوښتنه نه کوي مای پی ما پوښتنه ما ته دا پوښتنه څوک نه کوي دغه کومکونه دغونو کلونه راغله مونږ ته راونه رسېدله.
بله ډیره مننه کور ودان په دې هیله چې تاسو ته هم کومکونه در ورسیږي. مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. رازو بیرته دې بحث ګلې ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غشوله مطرح شوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی. که ښځو ته دا عامه پوهاوی ورکول کېږي څه فکر کوئ چې له ښځو نارینه مهم نه دی چې نارینه ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې ښځې سرته رسوي څه ډول کارونه دي او دوی ته نور هم د ښځو لپاره دغه زمینه برابره کړي او هغوی نور هم د هغوی ملاتړ وکړي؟
دا تاسو ډېرې اساسي او حیاتي نقطې ته اشاره وکړله. یعنی په عامه پوهاوي کې او په مجموع کې په ټوله ژوند کې په ټوله ټولنیز ژوند کې نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو دغه عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني. داسې نه چې موږ زموږ ټارګټ یې پلا ښځې او بیا نارینه یې. حتی دا به ډېر ښه پروګرام وي چې فرضاً د دواړو لپاره دا د وسر افغان جلاله چې دواړو ته یو ځای یو رقم عامه پوهاوی ورکول شي چې دا دوی دغه تکامل د تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه پوهاوی ته سره ورسیږي. په دې اړه چې زه تاسو ته یو مثال درکوم چې شپږم کلونو کې د نیپال دولت تصمیم ونیو چې دوی ښځې دغه کې ښځو ته قوت ورکړي ذهنیت او شعور ورکړي نو په دغه خاطر به دوی ته ډېر خارجي بورسونه ورکول شي. دوی لاړ چې په خارج کې ورسته د مکتب څخه پوهنتونونه یعنې عالي تحصیلات په خارج کې وکړي. دلته بیرته یو د دوی یو عالم پیدا شو چې په دغه لحظه کې نوم رسېږي چې تاسو ماسو ته سوال مطرح کاوه. هغه دغه وړاندیز دولت ته ورکړي چې د ښځو استول خارج ته د اوغو ذهنیت او شعور لوړول دا د ټولنې د فارغ زیات حتی چې کومه کله کې نور هم خطرناک کېدل شي. موږ د دواړو شعور لوړول په یو اندازه غواړو. شي په خپل حقوق پوه شي مګر چې راشي دلته واټن د خپل ټولنې سره دومره سوي چې بیا بیرته په خپل ټولنې کې ځان نشي عیارولی. نو دا اصل په ټول ټولنې کې او په هر ارشه کې شک کوي چې تاسو موږ یوازې سوچ ته پوهاوی اما پوهاوی ورکو. موږ چې خور اشاره ته وکړل چې شي دغه فرضاً په په شار کې هم چې د شوزو موقف هغه رقم دی په کله کې هم هغه رقم دی د شوزو په هوایي فرضاً شوزو کې دوه مرمه مسؤلیتونه ورسپارل. په دغه باید اول شوزو پوه شي چې دا دوی ضرور نه دي چې دا ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس ودي ته ورسپارل کیږي. او دوی ودا ته وایي چې یا زما ارزو ده چې زما د کور نارینه باید تک سپین پاکالي اغوستي او د باندې لاړ شي په ټولنه کې دغه رقم معلوم شي. دا شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول دا انرژي پر دا رقم به ځای اصل باندې مصرفول دا ډیر به ځای کار دي. دا شی به څه تور وشول شي او هغه بیا نارینه او ته چې فرضاً ته ضرورت نه دي چې خپل سپین کالي واغوندي او دا خپل د سړکو د مسجد احترام جلکې نو ستاسو سم شو. اصلي د ژوند د اصلاح کېدو د ژوند د پرمختګ اصول باید ودی تور وشول شي او ټول کلیوال خلکو ته او ټول شپشارونو کې هم دوی اصل ته کار وکړي. دا څنګه چې په موقتی او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دا څه ته کار وکړي.
عقلي ولی فکر نه کوي چې دا په دې پورې اړه لري چې کوم ټولنه په کوم ځکه کوم دودو دستورونه او رسم رواجونه حل تشتا او د خزي مسؤلیت حل ته په کورنۍ کې څه دی؟ فکر نه کوي چې دا د افغانستان په ساته باندې د دې تعریف ډیر ګران دی.
بالکل د افغانستان په شاته کې د دغه اصل تعریف ناممکن دی. د ښځو د رول تشریح په کلو کې یا په شهرونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولې؟ په طبیعت کې خبرې پرې شوې وای چې په طبیعت کې ښځو سره کم پرمختګ کوي او نارینه سره کم او ټولنه کې پرمختګ کوي، هم یو شکل اخیستلی شوی کې دې نو مذهب ته ورته شوی وای، هم یو شکل اخیستلی شوی. لکه د مراکو په ټولنه کې چې تاسو وګورئ چې د ښځو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مخته سره دی، کې فرض یوازې مدرن د ژوند ته ورته شوی وای، یعنی اروپایي مدرن ژوند ته ورته شوی وای، تینه دي البته دا رقم دي چې ټوله تقریبا دا چې د هویت په بحران اخته ده، چې درې سره اصل چې فرزندینو مذهب دي، فرزند مدرنیتی ده او کلیوالي ژوند دي، ټوله سلطه کې یو پربل باندې په دغه خاطر دا سیستم سم شکل نشي اخیستلی. په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت، مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت، فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې که یو کام پرمختګ کړی دی او دا نه والا نه کړی، هغه ملکول توای چې دا هغه د دې په حق کې ظلم دی، هغه د دې میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه چې په دې کې، مګر چې خبره راشي چې ولا په افغانان خصوص په دې احترام لري، په ټولنه کې دا د شجاع موقف په جنو مذهب کې د شجاع موقف ډېر لوړ دی، ثابتونه یې نشي په خبرو دی غواړي چې شجاع په دغه شي خطا باسي.
بله،
د ټول د شعور او ذهنیت ورکول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې شجاع په دغه پوسی چې څه ضرور نه دی چې د خپل واسط خپل اوجو د خپل دغه ذاتی کار وکړي.
بله، مننه، ډیر ښه اشاره مو وکړله. په دې بیا هم بحث ته دوام ورکړو، خو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
نورګل زیرک، تاسو سره موافق یاست چې وای اکثرا چې موږ اورو چې ښځې ته ټول حقونه ورکول شوي، نارینه په تیر بیا چې وای د موږ ښځې خوندي دي، د هغو لاسنیوی کیږي، هر څه چې اړتیا ولري موږ هغه اړتیاوې پوره کوو. آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي که عملا هم دوی رښتیا واقعا د په لرو کلیو او بانډو کې په ټوله کې په د ښځو احترام کوي، یا احترام په هغه چې لازمه ده کیږي؟
زه خپل د سترګو لیدلې حال تاسو ته بیانوم. د یو متل د کنه موږ او تاسو شکر مسلمانان دي، په څنګه کې افغانان کنه د پښتون سي دي کنه، نیم اسلام منلې نیم اسلام نه ده منلې. چیرې چې انسان اسلامي دین مکمل نه مني په ځان باندې نه تطبیق نه غره خو دې ته سره کوم حق ورتي. په افغانستان کې خو یعنی په 100% کې یو 1% یا 2% نه نو د خزو حیات بخی تباده، حیات زندگی بخی تباده، حتی ده یو خزی نه حتی تباورو کسی حیوان تا بخواست برگه کتل کیدی. گوره ده پو قرآن که راقل ایمو که اوتازی شکر دوم را پیگو دوم را ده اسلام للاری نه خبریو، حتی اسلام ده اجازه نه ده بار کلیسی ده مور خواه کنه، مور باید ماشون تا تایی نوار نکی، اگه پلار حق نه نرسی دیتا وو ایست ماشون تا پوزور تایی برکه، تار مجبور ده مکلاف تا سیخیت چوشک وقتی غیت شودی وقتی حتی ایغیت دایو نیسی سیخیت شودی وقتی، یعنی پو خزه باندی دای حق نه لری. خود دلتا پو خزه باندی که پو رضایت مثلا د شاخه کارونه وکه وکه کنه ده کتک نه کار اخلی، اگه خزه بیچاره مجبوره ده. ما مخکې تاسو ته ویل چې دا دوی ته یو انانات ګرځېدلې، دوی د اسلام نه انانات ته ډېر ترجیح ورکوي، د دوی دود او دستور ګرځېدلې. په افغانستان کې د ښځو حقوق، د ښځې حق او حقوق بیخي په صفر کې ضرب ده. مثلا که د سیوانی متعلیم یافته ښځه وي د خپل حق او حقوق نه خبر وي، اوس هغې نه هغه حقوق سل شوی ده، هغه تر اخیستل شوی ده، نو کومه د حق او حقوق ته خدای تاسو خپله پېږئ هغه حق ده، دغه حقوق چې په افغانستان کې د ښځو دي.
بله، اقل زیرک، یو څه مده مخکې ما یو ویډیو ولیدله، دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوی اوتو کړي جامع اغوندي او په دې کې را څرګندېږي. البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بداسې نه وي، خو په یو ویډیو کې ما ولیده چې په یو کلي کې دغه رسم و رواج ده چې نارینه هیڅ کار نه کوي، د کور دننه او بهر، د خزل راولل، د لرګیو وهل، د کالیو منزل، په کرنه کې کار، دا ټول د ښځو ده. دغه په دغه نننی عصر کې چې موږ ژوند کوو، اوس چې ټول ټولنیزې شبکې هم فعال دي، یو د بل د ژوند هم با خبره یو، نه یوازې د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو د ژوند نه، بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند نه. دغه بدلون باید له کوم ځای راسي؟ هغه کلی کې چې دغه رسم رواج دی چې ښځه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي، دا باید دغه دود دستور دغه رسم رواجونه باید کله بدل شي؟
دا رسم رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي شو کنه، مثلا موږ او تاسو هغه بدلمې ولرو، هغه پروګرامونه ولرو، او زیاتر اوس خو فعلا په داخلي شرایطو کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مثلا که یو ملا صاحب یا مولوی صاحب ورته ووایي چې مثلا د باندې تیږې وري، که دی بیخي ونه وینم، دا یې بالکل دغه خبره صحیح ده. نو ما نظر خو دا ده چې دا باید زیاتر تبلیغ د منبر له لارې نه خلکو ته وشي، حتی د قرآن او د حدیثو نه باید خلکو ته دا آګاهي ورکړل شي چې زور یې د خدای په رسول الله مبارک به پخپله د خپلې ښځې سره کار کوله، د کور په کارو کې مرسته ورسره کوله. نو دوی خو وایي دا خو دوی خو وایي موږ په پښتانه کې بیا متل ده، مېږه ځان بزن اګه مور دې ګزن. نو دوی خو هغه د زور نه کار اخلي، د کوتک نه کار اخلي، مثلا د فشار نه کار اخلي. نو دا خلک څه سمېږي د ډېر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي. مثلا تلویزیوني برنامې وي، راډیوي برنامې وي، زیاتر باید ملا امامانو نه باید دا تقاضا وشي چې دوی په هر جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغسې په جوماتو کې دغه تبلیغ وشي. څه زوره تاسو باید ښځه وپېژنې، ښځه څوک ده، ښځه مور ده، ښځه خور ده، مثلا ښځه ناموس ده، تاسو باید د ښځې احترام وکړي. که دوی په دا وپېژي چې مثلا د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین ده، تاسو که متفکر لرو، که یو وزیران لرو، مثلا ساینس پوهان لرو، هر څوک لرو، دا یو مور، یو مور نه پیدا سوی ده، او دا د مور په غېږ کې تربیه سوی ده. مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي کنه، دغه انګیزه دوی ته ورکړل شي چې دوی مثلا تبلیغ وکړي. زیاتر تبلیغات باید نارینه وته وشي. ولې ما مخکې تاسو ورته د دغه د بعضې سم نارینه ډېر دغه چې دا بېخي بېخي، حتی څوک وایي چې دا په قرآن کې راغلی چې ښځه د کار نه کوي، څوک وایي ښځه یا چې بېخي ښځه یا د ګور ده یا د کور، باید په ښځه باندې ټول ظلم وي. دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي. دوی ولې په دې چې د قرآن نه خبر دي، دوی د قرآن نه خبر دي، هغه کوم حق او حقوق په قرآن کې ښځو ته ورکړل شوي. زه تا تاسو اطمینان درکوم چې افغان ښځې غربي او اروپایي حقوق نه غواړي، قرآن کې ورکړل شوی ده، هغه غواړي. دلته یو جلسې خپله انتخاب کړي چې مثلا زه غواړم چې پلانکي سره زه نامزاد شم، هغه جلسې وزن کېږي، هغه حالت وزن کېږي. آیا دا قرآن کې لوستل شوی ده که نه؟ دا په جابه کې څه ورکوي؟ په پیسو څه خرڅوي؟ مثلا یو ګورمن ته ورکوي، پوډري ته ورکوي، چاپي ته ورکوي؟ آیا دا حق لار ده که په نه خوښي؟
یا په کم عمر مثلا ډیر ودونه کیږي په ډیر ورځو کې؟ بله، مننه آغلی زیرک. آغلی ولی، د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه. البته تېره اونۍ درې پرله پسې ورځې ډېرې مهمې وې. یوه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ 15 د اکتوبر، 14 د خوړو نړیواله ورځ، 18 هم د فقر یا د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ. په دغو درې واړو کې د ښځو رول تاسو څومره مهم بولئ؟ د خوړو په خوندیتوب کې، دغه راز د بېوزلۍ په کمولو کې؟
د ښځو رول، د ښځو د وجود، د ښځو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډېر غیر طبیعي انکار کېږي. دا او حق
دا څه خبره ده چې د دې څخه انکار نه کیږي. که څوک انکار وکړي نو هغه به فرضاً د ډېرو اساسي طبیعي اصولو څخه انکار کوي. او دا چې د خوړو په خوندي کېدو کې د اقتصاد په پرمختګ کې د ټولنو په پرمختګ کې د ذهنیتونو او شعورونو په تغیر کې د ښځې رول ډېر بي اندازې ډېر مهم دی. دلته باید افراط ونه شي. دلته داسې انتباه تاسو وانخلئ چې زه فرضاً بعض وخت هغه منفي شکل ته چې د ښځو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم. نه زه خپله شخصي هم هغه ته عقیده نه لرم، مګر هغه شی چې طبیعت، هغه شی چې الله تعالی، هغه شی چې دین مصاب ما سره کړی دی، زه د هغه صاحب یم. د دې څخه انکار څوک وکړي دا زما د
اغلی ولی تاسو ډېر ښه موضوع کله چې دغه د حق موضوع مطرح کیږي ډېر حساس موضوع ګرځېدلې ده. ډېر حساسیتونه راپاروي کله چې وای دا یو پردی یو هغه ده کلمه ده چې راغلی یا یو وژه ده. ولی خو کرا شو دغه تاسو دغه چې وویلې یو انسان حق لري که هغه نر ده که ښځه ده، په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه یې مشخص دي، د ژوند کولو حق لري، د زده کړې حق لري، د کار حق لري، همدار راز د خپل معنوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري. ولی باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغه حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې؟
اصلا خو په اول سر کې چې ورته وګورو دغه د ښځو د حقوقو اخیستل دا حتی په اروپا کې فرضاً د نویو 80 کالو مخکې کیسه چې راواخلو هغه وختونه حساسیتونه راپارېدلي وه. ډېر حساس سیاستونه د دغه په مقابل کې نیول کېدل، ډېر حساسیتونه او دغه ښول کېدل. مګر که هغه کې هم سړی وګوري او شی وپلټي شی اساسي وڅېړي، هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و. نو دغه خبره اوس په وطن کې چې زموږ ستاسو وطن د 50 کال راهیسې جنګ کول ځپلی دي او بیا د سوادي فقر نورو دغه رقم بدبختیو ځپلی دي، دغه شی ستا په وطن کې چې دلته سو استفاده کېږي. اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وکړه، دوی پر فیمینیزم باندې راوړي په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر ده، یو مثبت واژه ده، مګر تأکید او تلری کې نه لري خبره خبر ده. مګر خلک دومره ډیر ودی دي چې دغه د حقوق د اخیستلو نوم نه څه کولای. په دغه خاطر چې آلته دغه خرافاتي نظریات، خرافاتي خلک چې خرافاتي نظریات ته پای کوي، هغه دومره ډیر دي چې فرضاً د سیکولریزم په وطن سره غلی لاندې دي، دا د وخت تور نوم ورکړی دي. نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دی هغه ډیر د تاثیر لاندې دي. مستاسې چې بنده سره ښه کاله جنگ تر کړی دي، البته بیر څه څه لوت لري، البته نارینه خبره نشي کولای شي چې خو البته پرېږده.
بل
چې نارینه په څومره په ټولنه کې بيخي به اندازې ډېر حق لري، بيخي به اندازې ډېر صلاحيتونه لري، مګر د چارواکو په مقابل کې، د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک د غنه لري جرأت نه لري چې دا دې خبره ورنشي کې چې دا څه نه ده. فراغه دغه دلایل
بله مننه.
مسأله د رښتیا هم ډیره حساسه ده او هر رژیم باید هغه ته کار وکړي.
مننه اغلی ولی، د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و، راسره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. په تیر بیا چې د نارینه او له هغه دریس څخه هم خبر شو، په هغه سیمه کې چې د قومي مشر جون کاو غوښتل مو چې ځینې پښتنې ورڅخه مطرح کړو. خو په هر صورت اغلی زیرک پرونه کې ډېر کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسو، مګر اړیکه مور نه ورسره ټینګیږي. مخکې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل چې متاسفانه هغه څه چې د ښځې رول ده په لریو کلیو کې، په بانډو کې، هغه څه د رول قدر نه کیږي، د کار او د هڅې نه کیږي. که یو پوښتنه مطرح کړم، که لریو کلیو کې یو کورنۍ کې ښځه نه وي، ایا هغه کورنۍ کولی شي هلته ژوند وکړي؟ یا نارینه هغه کارونه چې ښځې کوي په غذای کې د هغې کورنۍ نارینه هغه کارونه سرته ورسوي؟ اغلی زیرک زما غږ اوري؟
بله،
زما پوښتنه مو واورېده.
تاسو پوښتنه مې واورېده. نو تاسو داسې فکر وکړئ که نه،
مثلا په یو کور کې هغه رول چې ښځه لري کنه یو ښځینه په یو کور کې کوم رول لري د هغې مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیات ده.
اما همدا پوښتنه کوله تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې دغه سپین کالي چې مثلا خلک کاغوندي او دا څوک ورته مینځي که چیرې په کورنۍ کې ښځه نه وي د لورې نه وي کوم بل نور ښځینه هلته نه وي دغه کارونه نارینه کولی شي آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې د خپله کالي خپله مینځلی دي مثلا دی دا کارونه داسې کړي آیا دا د ده لپاره یا آر نه ګڼل کېږي؟
زه یو ژوندی مثال جمع تاسو ته وکړم. ما خپله یو ولسوالۍ نوم یې نه درته اخلم څنګه هلته ما تللی وم د کونډو سروې مې کول سیمه کونډه ډېره ځوانه ښځه وه د دې یو ځنې زوی و نو د ښځې څه ما ولیده چې دی ویلې زه کونډه یم او دغه مې زوی دی دغه زوی به یې ډېر داسې په فیشن او په درشان به ګرځېده د مور بېچاره یې کونډه وه که نه خو یعنې ډېره ځوانه وه نو کله څه بل بار بیا د دویم ځل لپاره زه لاړم دغه کونډه یې واده کړی وه نو په هغه فیشن او درشان چې ما د دې زوی لیدلی و بیا دغه دویم ځل لپاره مې څه ولیده د دې نه هغه فیشن وو نه هغه پاکي وو نه هغه صفایي وو نه هغه پاک کالي وو بیا ما پوښتنه تر وکړه ما چې دی تا پوزیشن خو له ډېر خراب شوی ویلې چې بس ما مور یې دا نه واده کړه نو اوس اتمن د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی یعنې ما مخکې تاسو ته وویل کنه چې په ولسوالۍ کې ښځې مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي صفا وي پکې کارونه کوي د غره کارونه کوي ټول کارونه هلته د کور کارونه کوي خپل ماشومان سنبالوي نارینه یې پاک صفا ګرځي په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او د نارینه تانه په هغه کور کې به د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نسي کوي ډېر په ستونزه ښتوي نو مجبور دی او رکن او ناکام ځوان به کوي خو هغسې یې نسي کوی لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بله آغلی زیرک تاسو د ښې یوې بېلګې یادونه وکړله په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نه وي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته په نه وي یا لورګانې ونه لري هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه ده د ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم که نه دا خو یو ټوکه ده یا قصه یې بولې یا مثلا هر څه یې څه بولې که نه ویل څه یو ښځه مېړه په خپل منځ کښې ډېره لانجه کوله د دې ماشومان وو بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان د ما دي او پلار به یې ویلې چې د ما دي که نه دوی ویلې سره زه ما او تا داسې کوو که نه رایې اچوو چې د ماشومان د اولادونه د چاپ شي دي دوی چې رایې اچولې وو دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی وو اخیر د پلار ویلې وو چې د ماشومان مې چې تاپسې راغله ځم د تاپسې را ځم یعنې ښځه چې ده د کور ډېوه ده ښځه د کور ډېوه ده م اولادونه خپل اولادونه یې پرې ټول وي کور کښې سنبال وي هغه خاوند یې پرې ټول وي که نه د کور سلیقه یې برابره وي تاسو فکر وکړو چې په یو کور کښې څه ښځه نه وي هغه کور کښې ډېوه نشته هغه کور کښې رڼایي نشته
پلار پوه چې پلار مثلا یوازې پاتې شي دته به ډوډۍ څوک پخوي کالي به څوک ورته مینځي نور د کور کارونه به څوک ورته کوي دا باید هم ورسره تللی وی ماشومانو سره یو ځای ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې اغلې ولی تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاده کړله امکانات مو یاد کړل او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله دغه د روزنې په برخه کې ډېر که چیرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې د سواد په جامه باندې سنبال وي نو کله لویږي او مور کیږي نو ښه ماشومان هم دنیا ته راوړي تربیه یې هم کولی شي ښه روزلی هم شي د دې څنګ چې د کور نور کارونه هم سرته رسوي. په کلیوالو سیمو کې آیا دې ته توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تېرو څو کلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې خو په ډېر دودو دستور دا دی چې یوه نجلۍ باید کافي ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې او نور له هغه نه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنې ته اشاره وکړه، نو زه به بیرته په عموم کې خبره وکړم چې که فرضاً په شل کال هغه دولت کې چې په یو وخت کې البته اشغال ډېر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونیسو، خو د شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی و. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم د کلو او بندو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شي ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هر امتیازات یا هر پرمختګونه چې فرضاً یو کلي ته وړل کېږي، یو ټولنې یو ساحې ته وړل کېږي، د هغو څخه څومره دغه کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې یا کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي، او دوی څومره په د خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغو ته ښوونځي ور ورسېږي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځیان چې دي هغه لا قرباندي کړي. مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ ستاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تحدید لاندې هم دي. هغه دغه دی چې فرضاً اوس که یو ښوونځي یو کلي ته رسېدلی و، هغه اوس بېرته پر باندې شل، که یو مؤسسه راغلې و دې چې یو غوا، یو بزه، یو تخم ورکاوه، هغه اوس بېرته پر باندې ده. نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه و دې ترکیې یا یو سیستم و دې ترکیې، دغه باید د کلیوال خلک مور په دې پوه شي چې دا موقت دی، دا د سیستماتیک زموږ سره مرسته نه ده، دا فرضاً یو د یو وپلا دپاره مرسته ده. ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي، دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي، خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً، او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي. صرف یوه نقطه ته زموږ کې ما دلته یو نقطه ځان سره نوټ کړی و چې تاسو اشاره وکړه چې آیا دا ښځې چې په کلو بندو کې کارونه کوي او قربانیان ورکوي، آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي؟ دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړله چې د دې قدردانی په طبیعت کې ښه ده، خدای تعالی داسې جوړه کړې ده چې د یو چا و قدردانی او د یو چا و تایید ته ضرورت لري، ذهنن په روان کې، په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري. زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه نجونو ته ور وښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټول ژوند تسخیر نه کړي. صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي، تایید یې کړي ستا کار، که د غیر قدردانی یې وکړله کور یې ودان، نور الله نور دی، مګر که ونه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروې، ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروې، او په دغسې باید نه چې ته منتظر یې چې یو څوک تاته قدردانی وکړي. نو په دغه خاطر ته بیا کالي مینځې، ته به ډوډۍ پخوې، ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه دغه عذروې، په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه راوړي، ستا کور ته شل مېلمانه درسي، ته ډوډۍ پخې، څه دي چې داسې کارمانه، هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي. په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي، د دوی سټاتس کمیږي، نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو او شاته د آشپزخانه کې دننه هر څه ظلم او جبر او فشار راځي، هغه دوی هلته پټ ساتي. نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه شي. اول خپل ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي، بیا که نه وي دغه نوی نسل هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي، چې ته قدردانۍ ته ډېره مه منتظره کېږه، ولې قدردانۍ داسې شی ده چې هر څوک یې نه کوي. نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند به دغه شي ته، او ته به غرونه دغه کوي پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانۍ وکړي، نه، ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه، نور مه کوه.
اغلی ولی په تیرو دغه شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو په تیره بیا ښځینه فعالانو غږونه اوچت کړل، په ډیرو محفلونو کې به دوی راڅرګندېدلې، ډیرې په مشهورو څورو باندې به واوښتې. فکر کوي چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله؟ دوی د واقعا له زړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي، دوی په ژوند کې بدلون راشي، او که دوی تر ډیره د خپل ځان لپاره کار کوو. ډیر انتقاد هم په همدوی باندې ده، کله چې دوی په محافلو کې راڅرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل، یا په عمل کې عملا د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولې.
بلکل زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر صحیح تلاش چې کړی دی پر هغه باندې هغه ورلایکم چې فرمان دا هیڅ تاثیر نه دی درلودلی. البته هغه ښځې، هغه خویندې زه په نوسه ځینې باسم هغو چې مثبت کار کړی دی، او واقعا یې د ښځو د حالت د بدلون دپاره کار کړی دی، واقعا یې قرباني ورکړې ده، واقعا لیرو کلو بندو پورې تللي دي د ښځو د حالت د تخیر دپاره. موږ د هغو مدیونه او مشکوره یو. پاتې شو د جمهوریت دغه چې په دغه سیستم هم نارینه ورته جوړ کړی وو او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې وو. نو د دې شي څخه موږ سترګې نشو پټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی سوبیت یې نشو راتللی تاسو وایي چې ته ولاړ شه د هغه د هغه ښځې احترام جوړ کړ. دا بنسټیز دا سیستماتیک کار غواړي او څه څرکه ورځې فرضاً اول قدمونه دي نه دي اخیستي. دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول او دوهم درېم قدم یې نه اخیستي. د څلورم قدم څخه د تغییر او بدلون شروع کې دا نه شي کېدلی. د ټولنې هر بدلون خپل تدریجي تکامل لري. دا هغه په تای کولو سره به قرار قرار کړه قرار مختځي. دغه به څه خبره وای چې دوی هلته امنیت راوستلی وای او دغه کلی باندې او ښځې یې خپل حالت ته پرېښی وای. موږ خپله خپل بار پر اوږه وړلای شو. موږ و څلوېشت کال اوسموږ اوژه نه کړې و څلوېشت کاله جنګ البته موږ اوژه نه کړې راماتې اوس یې هم نه سره ماتولی. نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو. دغه وخت په وخت دغه مانیره ته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال بیا د بل اشغال جوړ شي بیا بل ګرو ورته د اور سره لارې وکړي بیا خپل وطن ټوټې ټوټې کی جنگ ته ادامه ورکوي ټاپې لګوي د ټاپو د هم لاندې ځوانان نوې نسلونه شي ټول د برباد برباد ټوټې ټوټې.
اغلی ولی ستاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوهه زیاته شي د عملاً له مادي پلوه د ښځو په ژوند کې تغییر راشي؟ کوم دي هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي؟
بنسټیز کارونه خو دغه د تغییر دپاره د ټولنې تغییر دپاره موږ نشو کولی چې وښځو ته بیا دغه ورکو وظیفه ورکو. ما تېره هفته یو د واکسینیشن د دغه د پروژې یو متن ولیدی په هغه کې لیکلي وو چې میندې باید خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي. نو هغه مندې چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کړی دی یو افغاني په صلاحیت نسته په بانک کې نسته نه لري دوی ته د کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم پر غاړه واخلي. نو دغه مثلا خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي. د یوې خواته ماته په ټولنه کې د یوې افغاني صلاحیت نسته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې د ټولنې په سیاساتو په تصمیم ګیری کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي. د بلې خوا د کوچنیانو د چفردن یو دوه درې او سات پنځه کوچنیانو د یو ښځې وبوله د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پر ژو پروت دی چې زه باید هغو ته واکسین ورکړم. دغه خبره اوس هم صدق کوي چې موږ د دا سیستم د بدلون لپاره یوازې ښځو ته مسؤلیت نشو ورسپارلی. صحیح دی بنسټیز کار باید وشي مګر دا د دولت په کچه.
بله
دولت باید د دولت د دغه شی مسؤل دی چې د شوجو د اهالي د اطباو د ژوند په بدلون کې دغه وکي کار وکي سیستم جوړ کړي. فرضاً مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکړي توجه ورته وکړي لنډمهاله اوسمهاله پلانونه ورته جوړ کړي.
بله مننه. ډیر وخت نه لرو دا بحث به سره روان غواړو. انارګل زیرک تر اوسه پورې چې څه کارونه د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره شوي دي که هغه د بیارغونې پروژې وي که د کورسونو کې د دوی ګډون د مختلفو برخو کې ورسره مرستې شوي دي د دغو هڅو په نتیجه کې فکر کوي چې کوم د ښځو په ژوند کې عملا کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دي چې ښځې له دغه اوسني وضعیت څخه راووځي په تېره بیا کلیوالې ښځې؟ ډېره مننه
لدی صاحب. ما په نظر خو چې د دولت هماهنګي او د دولت ملاتړ نه دي که نه هېڅ هم نه کېږي. او موږ د دولت نه دا تقاضا کوو چې مثلا په هر عرصه کې د ښځو ملاتړ وکړي. یعنی په داخل د چوکاټ په اسلام کې مثلا یو ښځې ته اجازه ورکړي چې هغه خپل هغه کار وکړي پرمختګ وکړي یعنی په ټولنه کې روش پیدا کړي هم خپل فامیل ته خدمت وکړي هم خپل کلي کور ته خدمت وکړي او هم خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو دا داسې دولت ملاتړ ورسره وي د دولت همکاري ورسره یې هر څه کېږي. که د دولت همکاري نه وي ورسره د ګلۍ خور خبره ده ښځېنه خو څه کوي نارینه سر نه سجي کوي. نو یو ښځه به څه رقم په دا شرایطو کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د څلورو کاله کېږي چې دوی د تعلیم نه محرومې دي. ښځې څه وظیفه لري د وظیفې نه محروم دي. څوک څه پوهنتون ته تللی پوهنتون نه محرومې دي. نو دوی به څه رقم مثلا پرمختګ وکړي خو چې د دولت ملاتړ ورسره یې هر څه کېږي هره لاره ورته خلاصېږي ښځې ته.
بله ډیره مننه اغلی زیرک. اغلی ولی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته څه کول پکار دي دغه راز مرستندویو ټولنو ته او نړیوالې ټولنې ته؟ نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تېره بیا لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، په دې تیرو څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرې غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېرې څرګندونې کړې، پرېکړه لیکونه صادر شوي دي. د دې لپاره چې عملاً دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي، عملاً څه کول پکار دي؟ باید یوه هماهنګي رامنځته شي که څنګه؟
زه خپله شخصاً دا شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه، پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونو باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم. هر بدلون چې راځي، هر تغییر چې راځي، دا باید د دننه څخه راځي. زموږ کلي، بانډې، ښارونه هغه تغییر ته ضرورت لري. نو دا چې څوک یې وکړي، د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بیخي زه خسته سولم، د لاس څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي، او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې. خو بیا به هم موږ یو ناکامه دغه وکړو، تلاش وکړو، هغه دغه چې فرضاً د دولت دغه خلک اوس نو هر رقم چې دي دغه د ملک اتباع دي، دغه ته دې دغه احترام وکړي چې فرضاً افغانان ته دې دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي، او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په هغه جغرافیه کې چې ته ژوند کوي، دا ستا حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي. دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي، د ښځو د حالت د بدلون، د ښوالي لپاره، د کوچنیانو د ښوالي لپاره، د مکتبونو د خلاصېدلو لپاره. دغه هغه اولي کمونه دي چې دوی واخلي، نور موږ ته د بهرنیانو د پریکړې لیکونو، د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دا راغړی. لکه تاسو چې مکه اشاره اوته وکړه چې راتللې د شوزو د حقوق د نامه لاندې وي، فرضاً دغه اخستلې سبسیدیانې اخستلې، او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي نور، او نن څوک نور بالا دغه په خبره کې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کار یې ونه کړي. نو نور ازمودار وای، ازمودان خطا په فارسي کې وای، دغه چې مفهوم روسو کې وغوته بالا باندې وخت نه ځای کوي. دا اوسنی خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم مشکلات نه دي، خو ډېر عاجزانه خو هیڅ مدار د دې چې نور د مکتبونو خلاص کی، او د شوزو، د نارینه وو، د کوچنیانو، د کلیوالو، د شاریانو د حالت په بدلون کې خپل کار وکړي او بس.
ډیر زیاته مننه ګلی ولی او انارګل زیرک، خزینه فعالانو، تاسو نه یو دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا زما حق دی، د ازادي رادیو خبرونه و چې ما نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار، شفیق عیار په مرسته مخته یوړه. کوروزان
ولے ولے داسوشی، ولے ولے داسوشی، چې ګلاب ګلاب خانان مې په پردے مزګورې مړوشي، چې ګلاب ګلاب خانان مې په پردے مزدور مڑوشی، یا بتاتا پاتی چشی، یا بماتا پاتی چشی، ولے والے داسوشی، ولے والے داسوشی، چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑوشی. پترنگ پترنگ وختونه تا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پپردے مزدورے مروشی ملکہ